پیام شما نظر شماست.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراب لاستویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلان وایي د کابل په لویدیز کې د پنجشنبې ماښام په 14 کې دوه تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته ویلي 14 د شتبرچی سیمه کې شوي. عیني شاهدانو ویلي 14 د ورزشي کلب مخې ته شوې ده. تر اوسه د 14 څنګواله معلوم نه دی او مسولیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته. د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې تر ډېر راشي میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسولیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلی دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. د قابلو د روزنې دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکې د استرالیا له دغې مرستې ارکلای کړی او چا وړاندې ویلي استرالیا له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشر پالنې له صندوق سره 1 میلیون استرالیایي ډالر مرسته کړې ده. هرات په دې وروستیو کې د څو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کسان په کې مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي. اوچا وایي دغو زلزلو په څو ولسوالیو کې څه باندې 6000 کسان متاثره کړي دي. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین په کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندوز، تخار، بغلان، پروان او کاپیسا ولایتو کې د تیرې دوشنبې پر ورځ پیل شوی و. افغانستان او ګاونډی پاکستان د نړۍ په کچه یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د روان 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوي چې ټول یې ننګرهار ولایت کې دي. پولیو هغه ویروسی ناروغي ده چې له واکسین پرته درملنه نه لري او د انسان د فلج کېدو لامل ګرځي. اوکراین د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی ځواکونو کوپیانسک او د خارکیف شاوخوا سیمې د تیر 2022 کال په سپتمبر کې بیرته له روسیې ځواکونو نیولي. د اوکراین چارواکو ویلي د خارکیف سیمې پوځي اداره غواړي له لسو ښارونو څخه د ماشومانو د اجباري تخلیه پلان اعلان کړي. د وکه خبره یوازې له کوپیانسک او شاوخوا سیمو څخه به 215 یا ماشومان چې د جګړې له کرښې سره 8 کیلومتره واټن لري تخلیه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د حماس وسلواله ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسیې چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي دا تاییدوي چې د فلسطینی حرکت استازي د موسکو په سفر بوختي. د زخاروا په خبره هم د پرون پنجشنبه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علی باقری کنی هم موسکو ته سفر کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د حماس د دغ پلاوی مشر د غوی سیاسي مشر موسا ابو مرزوق کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر نو وخت راپور ورکړ چې د حماس له استازو سره د برمته شو اسرائیلیانو په خوشی کېدو د بهرنیو پر تخلی او د اوربند پر اړتیا خبري شوي. اسرائیل د اکتوبر په 1 ورسته ترغه پر غزه بریدونه پیل کړ چې حماس وسلوالو پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او وسلوالي د اسرائیل خاورې ته دننه شول. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. په پروګرام کې وړاندې دا مطالب تاسو ته خبرو. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالي کمیسون جوړ کړی. دوی داسې وخت دغه کار کړی دی چې د پاکستان حکومت ویلي د ناقانونه کډوالو ایستلو ته ژمن دی. په پاکستان کې د هغو کډوالو له ډلې چې تازه افغانستان ته پر راستنېدو دي یو ازادي راډیو ته وویل
نور دلته به حساب نه پر دی بسته او ماجد پډک دی اوس بجلی نه سچې ویډو کم تا ته دروازه
تور خام او دلواړ کې تر مابین دلته ښه نه ولي خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایل او ټم چارجونم نسته کې دې سمنه موبایل بند سي.
د پاکستان حکومت ویلي نا قانون افغان کډوال به لومړی زینو مرکزونو ته انتقال او بیا به افغانستان ته واستوي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د افغانستان متقاعدین په تیر بیا متقاعد افسران له سختو اقتصادي مشکلاتو کړیږي.
د افغانستان متقاعد افسرانو معاشونه خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په گریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه خرڅ کړل او کورونه خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي
د کرکټ له نړۍ به هم تاسو ته د خبر کو چې نن د پاکستان او جنوبی افریقا لوبه ده. خود افغانستان او پاکستان د لوبي په اړه ناندریو بحثونه لا هم روان دي.
دوی ورته سیاسی بانا ورکړه او نور خلونه ورته ورکړل. زما په نظر باندې د دوی دا ډول انګیرنې ناسمې دي. دا هر چا خپل ذوق دی چې له کومې لوبډلې سره مینه لري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالی کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي دا کمیسیون ورسره له هغه رامنځته کړ چې په خبره د پاکستان حکومت د ټولو نورمونو خلاف د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. بل لورته پاکستانی چارواکو ویلي د ناقانونه افغان کډوالو د اخراج په برخه کې پریکړه پر خپل ځای ده او دغه کډوالو ستنولو لپاره به ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
پاکستانی چارواکي وایي راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه ناقانونه افغان کډوالو ته د مهلت ورسته ورځ او تر هغه ورسته هیڅ ډول جوړجاړی ته چمتو نه دي. دغه مهلت تل نږدې کېدو سره هم مهاله د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. یو افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستی پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د کورنۍ غړي یې پولیسو تورخم ته نګدی او جماعت ته بيولي او وطن ته د استولو شی به شماري.
نور دلته به حساب نه پر دی بسته او ماجد پډک دی اوس بجلی نه سچې ویډو کم ته دروازه دا کم ځای چې موږ ناسو په لوړ کې څخه مخته د تورخم او د لوړ کې تر مابین دلته ښه نه ویلي. خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایل او ټم چارجون هم نسته کې دې سمنه موبایل بند سي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغه اخراجیدونکو افغان کډوالو ته د رسیدو په موخه د خپل لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده په لارښوونه د یو عالی کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د پنځمه پورس په دی اړه یو خبر پانه کې ویلي چې کمیسون یې یو دیرس لوړپوري غړي لري او مشري د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبد السلام حنفي کوي. خبر پانه کې راغلی چې دغه کمیسون دولس کمیټې لري چې مسولیت د کډوالو تشخیص، لیکد، حقوقي تلملنی او روغتیاي خدماتونه او د لنمحاله پنغالو جوړول دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه کمیسون به خپل امکاناتو ته پکتو پر پاکستان سربیره له نورو هیوادونو اخراجیدونکو کډوالو ته هم خدمتونه برابروي. بل لورته پاکستانی چارواکو ویلي چې د سباند 1.1 میلیون افغان کډوالو اخراجیدو ته ځانګړي مرکزونه جوړوي چې دا کډوال به لومړی همدغه مرکزونو او بیا د اخراج لپاره د افغانستان دروازو ته لیږدول کیږي. فرانس پریس خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې دغه مرکزونه کې به خواړه او طبي تجهیزات ځای پر ځای کیږي او په خبره یې لخذو ماشومان او په خو عمر لرونکو کسانو سره به د ځانګړي درناوي چلن کیږي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت یو ویان فیروز جمال فرانس پرست ویلي د راتلونکو چهارشنبه ورځ به قانون افغان کډوال نیول کیږي او د همدې ایالت د ساتنې دریو مرکزونو لډالې به یو هغه ته چې د جوړېدو په حال کې دی لیکدول کیږي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې کډوال به د ساتنې په مرکزونو کې ډیره موده نه ساتل کیږي او د سرحدي مسولانو امکاناتو ته په کتو به اخراج کیږي. یو چارواکي فرانس پرست ویلي چې د ساتنې د دغو مرکزونو شمیر دریو تر رسیدي او هر یو د شاوخوا 15000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د ټولو نورمونو خلاف کار بللی دی او د ملګرو ملتونو کارپوهانو او یو شمیر بشري سازمانونو هم دا پریکړه غندلې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې پاکستان کې پر څه باندې 1.1 میلیون ناقانونه افغان کډوالو سربیره 1.3 میلیونه نور افغانان راجستر شوي او نږدې 9 لکه نور د اوسېدو اسناد لري.
اخوا پاکستان ته یو شمېر تللي افغان خبریالان او فعالان وایي چې د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه د دوی ژوند په خطر کې اچوي. دوی وایي چې افغانستان ته په تګ سره به د طالبانو لخوا ونیول شي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په بیلابیلو ښارونو په تیره بیا اسلام آباد او پیښور کې د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړې ده، مخکې له دې چې د نومبر د لومړۍ نیټې مهلت هم راورسیږي. زموږ همکاري انیسې اجمل له ځینو څېړونکو سره خبرې کړې او په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د یو افغان خبریال حشمت وجداني په غږ پیلېږي.
زه خپل هیومن رائټس رپورټر وم، لکه د طالبان له خوا چې کوم وایلیشن کېدو په افغانستان کې ما سپیسیفیکلی دې باندې رپورټ کول. دا موضوع زه دې ته اړ کوم چې زه افغانستان پرېږدم، زه پاکستان ته وتښتم. ما ته ډېر تھریټس هم شوی دی، نو دا هغه تھریټس دي کچېرې دوی پاکستان مونږ بیرته ولیږي افغانستان ته. زه فکر کوم کېدای شي سوال شپه په کابل کې تیر کړو، دویم شپه به دوی سره وو. اندغه سه ما په شان ډېر
دغه د جلاوطن شوو افغان خبریالانو د ټولنې بیان حشمت وجدانی چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته اسلام آباد ته کډه شوې. نوموړي د اکتوبر په 16مه مشال ریډیو ته ویل چې یو بهر هیواد ته د تللو کار به ډېر سر وشي، خو د پاکستان حکومت ورته دومره مهلت نه ورکوي او په زور افغانستان ته لیږي. وشتنی زیاته کړه افغانستان ته بیرته تلل نه غواړي، ځکه چې د خبریال په توګه ورته د طالبانو لخوا دړکې دي، په خپلو لوڼو به تعلیم ونه کړی شي او له اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ دی شي.
مون پاکستان پرائم منسٹر ته یو اوپن لیټر هم لیکلې و د فیډریشن لخوا چې تاسو یو کار وکړئ، چې دا ژورنالیستان چې دي نور خلکو نه دوی تاسو سیوا کوي او کچېرې دوی تاسو بیرته دیږي افغانستان ته، نو دوی نیول کیږي، دوی شکنجه کیږي. بل برخه دا ده صداغه جوړدان ژورنالیستان کچېرې بیرته افغانستان ته لاړ شي، نو دوی ته د کار زمينه نه دي مساعد. ولی چې رسنۍ ټوټلي د طالبانو په کنټرول کې دي، څو پرې چې موږ ته انفارمیشن دي، طالبان رسنۍ ته د سوي چاريو خبريال ته نه تاسو چې کله جاب کې نه شي په کار د موږ سره شریک کی. الته لکه موږ ته بیرته د کار فرصتونه نشته سلته کار وکړو. ټول نه بیا ډیر مهمه موضوع دا ده ستډیر لکه جنکیان الته خو سکولو ته نشي تلای.
د حشمت وجداني په سر غنو نور افغان کډواله هم مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا د سختو اقداماتو، د جنکو په تعلیم بندیز او د اقتصادي ستونزو په ګډون د یو شمېر نورو مسئلو له وجې افغانستان ته تلل نه غواړي او باید د پاکستان حکومت یې په زوره ونه باسي. د سپتمبر په 15مه د پاکستان لند محالی وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې په غیر قانوني توګه میشت افغانان له هواده وباسي، چې بیا وروسته په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ توند شوه او پولیسو سلګونه افغانان ونیول. د پاکستان لند محالی حکومت اعلان کړی چې قانوني اسناد نه لرونکي ټول بهر ملکیان د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د وتلو وخت لري. د حکومت د اعلان تر مخه که څوک تر دې نیټې نه اوسي، هغه به په زوره ایستل کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان په واک کې دي او افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته تلل نه غواړي، نو بیا اوس ولې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د وستلو پریکړه وکړه؟ په دې اړه خبریال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې څرګندېږي چې په موجوده وخت کې د افغان طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ اختلافات موجود دي.
زه فکر کوم چې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات یا مشکلات شته، د دې ترمنځ تفاهم هم نشته، رابطې هم ډېرې کمې شوې دي او دا غي تر مخه د پاکستان دا کومه چې فیصله کړې ده، نو په دې باندې زما د معلوماتو مطابق افغان طالبان هم خپه دي. ماضی کوم د افغان پالیسی چې پاکستان کومونه په ډیرو پیغامونو باندې ټکونه کېده، خو اوس خدا و چې دا په افغانستان کې د پاکستان د یو دوست حکومت دی، نو په کاردار چې دی کینی او دی لداسې یو شیډول جوړ کی چې په هغه باندې د خلکو واپس هم لاړ شي او د خلکو ته مشکلات هم ني، نو دا به د دواړو ملکونو په ګټه.
خو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د اکتوبر په 14مه په پیښور کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو له وجې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپه دي، نو سکه افغان کډوال له هیواد وباسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره شمیر نا رجسټرډ افغانان ژوند کوي. په پاکستان کې افغان کډوال له 1980 لسیزې راهیسې میشتي. د دې ترڅنګ په مختلفو وختونو کې په افغانستان کې د جنگونو نامنیو له امله هم ګڼ خلک پاکستان ته کډه شوي دي. د دفاعي چارو په ریټایر بریګیډیر سید نصیر بیا وایي چې په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو په ځینو بریدونو کې د افغان خاورې استعمالېدو د اداو او د غیر قانوني کډوالو د زیاتې مودې راهیسې په پاکستان کې د اوسېدو او هغې سره د مرستو د بوج له وجې حکومت پریکړه کړې چې ټول غیر قانوني کډوال وباسي.
یو مسله خدا به چیرا انٹرنیشنل کمیونٹی کو دا اندر رجسٹرڈ دا پارا اسپیشلی یو این سر چنوی دا وی دا پارا سے امداد یا سی حساب کتاب نوی دیم خبر ادا دا چی بوز دوی وقتم تقریبا صالح کالو نہ زیت شو نہ اخر دوی دا پارا دا دومره حکومتون افغانستان کی تیر شو او یوم دوی دا پارا پول فیکٹر پیدا نہ ک بل خبر ادا عمر چتی دا چی افغانستان کی چی زمنگا کم پاکستان این دی واغا دا پاکستان خلاف جنگی کی نداغی خلاف افغان حکومت اس قسم کاروائی نہ کبھی اواغی کی پاکستان تڈیر ستونزی دی نو بے پاکستان دا سوچو کو چھے یرا افغانستان خو دغا مشکلات ہم چکم دی او دی کی ورست ورازہ ترگرے کی ہم زیتی رب زیت والے رہ زی او بل افغان حکومت دا وی چھے امارت اسلامی التا امن را گلے دے منگا جنرل منسٹری انا ہم معافی ہم ور کردے دا نو بے چا تا خودا سے خطرہ نشتا دے پکار رہ چھے شیو دوی واپس لات شی افغان ایکٹنگ کونسل جنرل بیلی دی چھے یرا دا پاکستان دا فیصلہ اندرونی فیصلہ دا اوپا دا وی کے اگوی چھے کم قدم چتای نو دادا وی خپل طریقې کار دی. البته وړاندې دی زبی الله مجاهد دا ویلو چې یاره دا منته قبول نه ده دا فیصله.
خو په پیښور کې د افغان کډوالو عالی شورا د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د ستنولو په حکومتي پریکړه اندېښنه خبرې وا. د اکتوبر په 14 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د پاکستان په نگران حکومت غږ کړی وو چې خپل هیواد دی د افغانانو د ایستلو لړۍ ودروي. شنون کې افراسیاب خټک بیا وایي چې د پاکستان حکومت په زور په افغانانو خپلې فیصلې منل غواړي نو ځکه یې د کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده.
پاکستان حکومت غواړي چې افغانانو باندې دا خبره په زور ومني چې دوی به د پاکستان فیصلې مني. په دې کې دوی دې ته تیار نه دي چې یعنی بین الاقوامي قانون د مهاجرو یا انساني قانون یا ګوندګیری یا اسلامي رشتې یا نورې خبرې په منځ کې راولي. دوی په افغانانو باندې خپل واک او زور زبادول غواړي.
بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټي، ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون یو شمېر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو د نیولو پر ضد غونډې او مظاهرې کړي دي. د اکتوبر په 13 د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکسی او د سند کورنیو چارو نگران وزیر بریگیډیر ریټایرډ حارث نواز بیا په کراچۍ کې یوې غونډې ته ویلي دي چې سیاسي ګوندونه دې د بې اسناد کډوالو د ایستلو پر موضوع له سیاست کولو لاس واخلي او د حکومت د دریس ملاتړ دی وکړي. بلخوا سیډونکو قریش خټک وایي چې په پاکستان کې د محل اقتصادي او امنیتي ستونزې موجوده دي نو په داسې کې حکومت د ولس پام اړول لپاره د افغان کډوالو د ایستلو اقدام پیل کړ.
پاکستان کم کمران اشرافیہ دا کوئی نخبل زان نہ گوتے او دا توجہ لری کول نہ بارش پدا خبر پٹے کسی کوئی نور ددی جو گنہ نہیں پاتے سی دا ملک چھی او چر او دی شین نو دا غی کول الزام چھی دی پاری او سو لکا افغان مہاجرینو بن اوٹ پی او لگیا دی ہوئی پاکستان د اقتصادی حالات او د امنیتی حالات چې د ټول ذمہواری چې دا په افغانانو چې کوم چې دوی وځي دا وایي چې دا ستابزات نشته یو دلته کې په غیر قانوني توګه باندې راشي. زه خپل داسې ګڼم چې دی کې د دوړو ملکونو د تعلقاتو څخه د پدېشته بلکې حالات داسې جوړ شوی دی چې د پاکستان اشرافي ته اوس سلار نخکاری چې خلکو ته سبانه جوړه کې چې د ملک تدوینه ولې نه چلیږي.
د پاکستان لنډمحالی حکومت وایي چې بې اسناد افغانان لومړی موقتی مرکزونو ته لیږي او بیا به افغانستان ته ستنوي. حکومت زیاتوي لاغو کورنیو سره همکاري کوي چې په خپل خوخه له پاکستانه روانيږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
لنړی
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
په افغانستان کې متقاعدین یو ځل بیا د طالبانو حکومت غواړي چې حقوق او امتیازات ورکړي. ځینو دغه تقاعد شو ازادي راډیو ته ویلي د حقونو په ورکړه کې درې کلن ځنډ ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د متقاعدینو د ټولنې مشر وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د حقونو ورکړې ته پام نه دی کړی. د طالبانو د مالی وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ژمي په رانږدې کېدو متقاعدین اندېښمن دي او وایي چې له دریو کلونو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. جان محمد خوږیاڼۍ د همدې تقاعد شویو کسانو له ډلې دی. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې د معاشونو نه ورکړې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی.
محترم تاسو په دې معنی خبرې چې دا درې کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدو افسرانو معاشونه خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه یې خرڅ کړل، کورونه یې خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي پکه ټولوي چې دا د یو منصبدار دپاره ډېر خراب کار دی او خراب خبره ده، ځکه په ټوله نړۍ کې د متقاعدینو معاش دا یو نورم دی او د هغه دپاره یو عزت دی.
کبرا په کابل کې یوه بله متقاعده ده او هغه هم د حقونو په ورکړه کې لراغلي ځنډه سر ټکوي.
ام د تقاوتی حق مسلمي هر فرد نظامی او ملکی می باشه کیره معمارات قید نموده پول متقاعدین توزیع نمی کنه برای ما. جنجال های متقاعدین بسیار زیاد است.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر وی خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکی کړي خو وای تر اوسه پام نه دی ورته سوی. هغه وای د جمی له رسیدو سره سم متقاعدین په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
د متقاعدینو حقوق په خاطر باندې موږ ډیر سرګردانه ګرځو او ډیر سرګردانی ډیر مشکلات مو ولیدل، ځکه په موږ باندې جمعه هم تیر سو، اخترونه هم تیر سو، روزه هم تیر سو، دغه د بل جمعه په موږ باندې را روان ده. موږ د شهیران پاتې چې خدای موږ به څه کو، دا سکل جمعه په موږ څنګه تیریږي، ځکه درې کاله کیږي چې موږ ته زموږ حقوق نه دی راکړ شوی.
د شغلی سنگر په خبره په افغانستان کې دا مهال د تقاعد سو کسانو شمیر شاوخوا یو سلو نشپیته زرو ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مالی وزارت نظر هم له ځان سره ولرو. خو دغه وزارت ویان عبدالولی حقمل د راپور تر لیکلو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. شاغلی حقمل د همدې مریض کال په پایل کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د متقاعدینو د حقونو طرحه د طالبانو د حکومت لخوا نه ده تصویب شوې. متقاعدین داسې مهال د خپلو حقونو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو ادارې افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی د موندنو له مخې دا مهال شاوخوا 9.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن د پاکستان او د جنوبي افریقا لوبه ده. د دوی لوبه په چنای کې ده، په هغه سټیډیوم کې چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه سره مخ شیو او افغانستان پکې بریا خپل کړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه که څه هم څو ورځې مخکې وه، خو لا هم په پاکستانی رسنیو او افغان ټولنیزو پاڼو کې په دې اړه باندې تاوده بحثونه کیږي. په تیره بیا په وروستیو کې یو شمیر افغانانو پر پاکستانی رسنیو او مبصرینو باندې نیوکې کړي دي چې له دغې لوبې سیاسي بڼه اخیستې او ګڼ انتقادونه په افغان کډوالو باندې کړي چې ولې ګواکې د پاکستان میلمه پالنې هېری کړي دي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د ننګرهار دوه تن اوسیدونکو صادق الله او حماد ازادي راډیو ته ویل له کومې ورځې چې د کرکټ په نړۍ کې افغان لوبډله میدان ته راوتلې دا یې د ولسونو ارمانو چې د انګلستان او پاکستان په څیر قوي لوبډلو څخه سیالي وګټي.
افغانان نور بالکل خوشحالي نه لري،
نو همدغه اړوند باندې خوشحالي و دې جنگ زپلی ملت کړه دلی ملت همدغه خوشحالي و او دا یو ارمان چې موږ دغه یو لوی یو غختلی ټیم پاکستان سره نړیوال کپ هم ګټلې ده او موږ دغه نه یو لوب وګټو په دې معنی موږ ټول افغانان خوشحاله دا په دې معنی نه ده چې دا د پاکستان په میډیا راوخلې او د دښمنۍ په معنی کې
ارپان پټان د غرز نورو بهرنیو لوباړو په دې باندې خوخي څرګنده کړله د افغانانو ته مبارکي ویله دغه مبارکي د بهرانيانو د پاکستان د سیاسيونو د کرکټ مبصرینو او نور عوامو یو ډول خبرګون راوپارو دوی ورته سیاسي باڼه ورکړله او نور الخونه ورته ورکړل زما په نظر باندې د دوی دا ډول انګیرنې ناسمې دي د هر چا خپل ذوق دی چې له کومې لوبډلې سره مینه لري نو د ایرپان پټان یا د خوخي چکومه ده دا د خپل مینه ده د خپل ذوق دی د افغان لوبغاړو سره د افغانستان د کرکټ سره
د حماد او صادق الله په څیر ټول افغانان د زیاتو پاکستانی رسنۍ او لوبغاړو سیاسيونو او د پاکستانی لوبډلې مینوالو بې ځایه غوسو نیوکو او تورونو حیران کړي او دا کار له حقوقي پلوه ناسم بولي د دوی په وینا چې د ابراهیم زدران لخوا خپل غټلې جایزه له پاکستانه په زور راوستونکو مظلوم افغانانو ته ډالۍ کول هغوی سره په سختو حالاتو کې غم شریکی او د لاسنیوي په معنا ده نور الله
د پاکستان سره چې کوم میچونه زمنګ راغلي دي همدا غو چینلونو والے سوشل میډیا والے دوی داسې خبرې کړي د افغان لوغړ مبارک چې نه منلو دي نو اوس چې افغانستان یو میچ وګاټ نو دوی لپاره سخت غوسه ورځل ته چې کوم هندي عرفان پټان چې کوم افغانانو سره خپل مینا ښکارا کړي دا په دوی باندې دوی لپاره سخت غوسه ورځل نو افغانستان خلک چې کوم دي د سولې خلک تیر ورولۍ خلک دوی سره چې خو کې خور سره خدر سره کوي او چې بدو کې نو بیا سره بدم کاویش
دوی وای کرکټ د ساتيري مینی او محبت خورولو لوبه ده پاکستانی او سیاسيونو لوبغاړو او د کرکټ مینوالو چې د افغانستان خلاف کوم تبلیغات پیل کړي د هیڅ غټن لري او د دې پر ځای باید د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنز د وروري مینی محبت او خګونډیتوب روحیه پیوړی کړي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00@22111221.
ازادي رادیو ته غواګیاست ور بشو خوسته هلته د نه شپېتو خونځیو د درسي ازموینو او یو تن ممتاز زده کوونکو ته ستاین لیکونه او ډالې وویشل شوې بریالي زده کوونکو ویل د خونځیو لوستلو پابندي اضافي مطالعه او د آداب په لیکول او په خصوصي خونیزو مرکزونو کې د ساينسي مضمونونو تعقیب د دوی د بریالیتوب راز ده په اړه پام وکړئ د نجیب الله خیل رپورت
گڑایو بیزار لجہانا لجگڑو سہنا
دا په خوس کې د نه شپته حکومتي او خصوصي خوانځيو د یو لسو زده کوونکو ترمنز د پوهنې ریاست لخوا د درسي سیالیو د ازموینې د پایلو د اعلان په مناسبت جوړه شوې ستاین غونډه ده چې اویا تر ممتاز زده کوونکو کې په ستاین لیکونو او ډالیو ویاړل شول د یو لسم ټولګي اومیاوال نمره ولی ولا مشال رادیو ته ویل
زماره کومه به راست چې منظم جریمه مطالعه وا د استادان سره کوم مشکل او کوم مشکل چې ماته راتلل مو هغه مشکل زر حلول او نه مشکل مې نه پر خپل چې مو ځنته مشکل پیدا کړی او بلې مو د کومه به راست هم دا چې مور پلور خبرې منل او بل لا چې مو سنسي زمينه تعقیب او
خصوص د کوونکې وای د بیلابل خوانځیو د زده کوونکو ترمنز درسي سیالي سره د دوی فکر پر مخته کوي نوی او پخوانی لوستونه پکې تکراریږي او د ازموینو راتلونکو پړاوونو ته پکې تیاری نيسي د لسم ټولګي اول نمره حمید الله ول
هنه مریات څخه دا غهله د سیدا ډول سیالي بیا هم برابر کې واقعیان د ټولو لپاره د استایل ور دي او د سیالي ډیر ګټوره تمام سوی دی.
په خوست کې د پوهنې ادارې کارکونکي وایي امن له ښوونځیو دایمي څارنه، کتابونه او د نړیوالو بنسټونو لخوا د قرطاسي او بکسونو پر وخت تیاری سره ښوونیز بهیر مخ په ښه کېدو دی. د مرکز د پوهنې د نظارت عامر سیف الدین وویل
موږ د کومه سیالي چې په لارې چولې وه او زده کوونکو دومره مطالعه کړې وه چې حتی په کتابو کې هم دی نیوکې وکړلې او چې دا سور په دې کتابو کې غلط ده. تاسو ته موږ اطمینان درکوو چې انشاءالله څه موده وروسته به د زده کوونکو کومه د سیالۍ چې موږ په لارې چوو او د تعلیمي سویه بلوړه شي.
یاد دی وی په خوست کې دا مهال په درې سوه اویا حکومتي او یو سل نهه ویشت خصوصي ښوونځیو کې شاوخوا دوه لک اویا زره زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې د حکومتي ښوونځیو